دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د ماسپښین 2 بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ مو په یو ساته خبرونه کې هرکلی کوم. په خبرونه کې تاسو ته یو شمېر ریپورټونه او تبصرې در خبرو. همدغسې به د خبرونې په دویم نیمای کې د مشال ریډیو 19 خبرونه تاندې هیلې هم واورې. خو تر دې هر څه وړاندې خبرونه له شاهین بونیری څخه اورو.
وقت مهم خبرون په اسلام آباد کې د قومي سلامتیا د کمیټې غونډه رابلل شوې ده. د بلوچستان په ساحلي خار گوادر کې امنیتي وضع خراب ده او د حق دو تحریک غړیو د چین پاکستان اقتصادي راهدارې د مرکزي لارې په لور لاریون پیل کړی دی او پر یوکرین پرون د روس لخوا تازه بریدونه پیل شوي چې پکې په غربي خار لیوف کې درې تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل نن په اسلام آباد کې د قومي سلامتیا د کمیټې غونډه رابلل شوې ده. د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ دا غونډه په ملک کې د ترهګرۍ د پیښو زیاتېدو وروستو پر امنیتي حالاتو د بحث لپاره رابلل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې روانه میاشت په خیبر پښتونخوا، بلوچستان او اسلام آباد کې د ترهګرۍ یو شمېر پیښې رامنځته شوې دي. په دې کې په شمالي وزیرستان کې پر امنیتي سرتیرو بمی بریدونه، په بنو کې د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې په مرکز د وسلوالو برید، په کورمه کې پر پوځي پوسته حمله، په بلوچستان کې پر امنیتي سرتیرو بریدونه او د اسلام آباد په آیټین سیکټر کې ځانبرګي برید شامل دي. په دې کې د ډیرو بریدونو ذمہواري پاکستاني طالبانو منلې ده. د بلوچستان په ساحلي خار گوادر کې امنیتي وضع خراب ده او د حق دو تحریک غړیو د چین پاکستان اقتصادي راهدارې د مرکزي لارې په لور لاریون پیل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې ضلعي انتظامیې د حق دو تحریک شل کسان نیولي. په سیمه کې د آئین د 144 مادې د لاندې په هر رقم جلسو جلوسونو بندیزونه عملي کړي او د موبایل او انټرنیټ نظام یې تړلی دی. د بلوچستان د کورونو چارو وزیر میرزیا لانګو پرون په کویټه کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې د دسمبر په 23 په سلګونو مظاهره چانو د خپلو ملګرو د خوشي کولو لپاره د گوادر سرکاري او انتظامی ودانۍ محاصره کړې وې او د مظاهره چانو لخوا په ډزو کې یو پولیس سرتیری وژل شوی دی. نوموړي زیاته کړې چې تیر کال د نومبر په میاشت کې د حق دو تحریک د مشر هدایت الرحمن 240 غوښتنې منلې وې چې د عملي کولو لپاره کار روان دی. د لانګو په وینا د دې باوجود هدایت الرحمن یو ځل بیا احتجاجونه پیل کړي چې موخه په سیمه کې انتظامی ستونزې جوړول او د چین پاکستان اقتصادي راهدارۍ منصوبو ته زیان رسول دي. بلخوا جماعت اسلامي د بلوچستان د خلکو سره د یووالي او گوادر کې د خراب امنیتي وضع پر ضد نن په ټول ملک کې د جمعې د مانځه وروستو د لاریونونو او مظاهرو اعلان کړی دی. د جماعت اسلامي مرکزی امیر سراج الحق پرون په لاهور کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې د سی پیک پروژه مهمه ګڼي خو د گوادر کب نیون کې د تیرو دوو میاشتو راهیسې په احتجاج دي چې باید ستونزې هوارې کړل شي. د خیبر پښتونخوا د بنو ضلع د جانیخیل ولسوالۍ چې د جنوري په لومړۍ نیټه د امن جلسې په نامه یوه لویه غونډه رابللې ده. د جلسې منتظمین وایي چې دغې لپاره کمپاین پیل کړی او د خیبر پښتونخوا د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو او غړو ته بلنې ورکړې دي. د جانیخیلو د امن جلسې یو مشر ملک بلقیاس د دسمبر په 9 مشال لیډو ته وویل چې په کال 2022 کې په جانیخیلو کې د نامنې او هدفي بریدونو ګڼې پیښې رامنځته شوي، نو ځکه یې په دغه اړه د ولسي غونډې اعلان کړی دی.
حالات دغسی دی چی رسالا دا خلق خبرول دی چی مشکل حالات بیا خرابیش، نو دی دی پارا دا دی پختانو چی کی مصران دی اغار اغسطل سوی دی.
بلخوا د خیبر پښتونخوا صوبای حکومت وایي چې په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو لپاره هلې ځلې کوي او پر یوکرین پرون د روس لخوا تازه بریدونه پیل شوي چې پکې په غربي هار لیوپ کې درې تنه وژل شوي دي. په یوکرین کې د هوایي حملو سارنونه اورېدل شوي او د ولسمشر یو سلاحکار پر فیسبوک لیکلي چې هلته 100 میزایلي بریدونه ترسره شوي. پر یوکرایني ټلویزیون د داخله چارو وزیر ویلي چې په تازه حملو کې درې تنه وژل شوي او شپږ نور جوبل دي. بلخوا د کیف خاروال ویلي چې په دا حملو کې د 14 ماشومې په ګډون درې تنه جوبل دي او روغتون ته رسول شوي دي. خاروال د بجلی د نشتوالي خبرداري هم ورکړې او پر خلکو یې د اوبو د ذخیره کولو غږ کړی دی. د کیف نه علاوه وروستۍ حملې د یوکرین په دویم لوی ښار خارکیب او په ساحلي ښار اوډیسا کې ترسره شوې دي. دا د دې وخت خبرونه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. خبرونه درته شاهین بنری وړاندې کول. اوس هم د خبرونې د ریپورټونو پر لور د کورمی په پړ چنار کې تیر ورځ د ځای مشرانو ترمنځ جرګه شوی چې پکې د پړ چمکنیو له بوغکی بادامي خلګو سره سوی ډزبندی ته تحریری شکل ورکړل شوی دی. په سیمه کې د یادو فریقانو ترمنځ پیل شوی څلور ورځې جګړه کې نه کسانو ته مرګ شوبله اوشتي واو تر هغه وروسته د ځایي مشرانو په هڅو د دوی ترمنځ 15 ورځنۍ ډزبندي سوی وه. پای ډېر تفصیل د طارق اورکزی په رپورټ کې.
په پړه چنار کې د زیارت پر ورځ د پړه چمکنیو له بوغکې او بادامي خلکو سره شوي د ډزبندي معاهده ته تحریری شکل ورکول لپاره د حکومت په سرپرستۍ کې د مشرانو جرګه شوی. په جرګه کې شامل ځای مشر جلال حسین بنگشوا یاد فریقینو ترمنځ 15 ورځې ډزبندی ده او کچای خلاف ورزی وکړه نو 2 کروڑ روپۍ به ورنه اخستل کیږي. بنگش زیاتوي په تحریری معاهده کې دا هم لیکل شوی چې لارې به کلو ساتلی شي او په هغو کې د خلکو جان او مال حفاظت ذمواري د حکومت دا
اهل تشیو اهل سنت مشرانو متفق طور باندې 15 دن دپاره امن کانے او چاکا خلاف ورزی وکا دے روڈ عملداری بھی دے حکومت ذمہ داری وی کچا خلاف ورزی وکا 2 کروڑ روپے بغوئے باندے جرمانائی.
دا ڈسمبر پر یوشتمہ نیٹا دا پڑا چمکنیو لا بغکے بادامی خلکو سرا پیل شوی جگڑے سلور رزی دوام مندلے او چپکی سلور تنمڑا او پنزن نور زخمین شوی ول. په علاقه کې دا جګړه پر دغه شروع شوله چې لا پستو کانو یعنی سوبسټونه ډک شاوخوا 12 گاڑی تر ودرولو پس پاړه چمکنیو په بدل کې د بوغکې بادامي سلور تنه یرغمال کړل. کچو هم جګړه ودرېدلې او د علاقې امنیت یو ځل بیا حاصل شوه. خودګندو په غره د ملکیت تنازعې ته لا هم مستقل حل نه دی وستل شوی. په جرګه کې شامل یو بل ځای مشر مفتی نور بادشاه حیدری د جمعې پر ورځ مشال لډیو ته ویلي پر شپږم جنوري به ټاکلې شوې 14 کسیزه جرګه کینی چې هغه به د دواړو فریقینو ترمنځ موجود شخړې ته د حل لار کتلو لپاره په خپلو کې مذاکرات کوي.
ظاهره خبره ده چې د کورمې کوم رواج او قانون ترتیب او د جرګې کوم اصول دي په هغه رڼا کې به کیږي او د دواړو فریقینو انسلاجات فیصلې دلایل او قومي روایتو لحاظ سره تلې به کیږي او انشاءالله د دې مسلې به درپا حل آغا روزی.
بلخوا وفاقی وزیر ساجد حسین توری پر دوانو فریقینو غږ کړی چې د خپل مسالې حل د جنگونو پر ځای پر خبرو رو باسي ولې چې جنگي علاقې ته تباهی راولي او دای هیڅ په ګټه نشي تمامې ده.
کچېری هم داسې مطلب چې مسالې وي یا نورې څه مسلې مسائلې دي باندې پکار دارې چې مخ خپل مان چې خطرې کې سره کینو او دا خبره مطلب جرګې بزرګي او مطلب چې په خبرو حل کو جنگ جګړه د مدد دی مسلو حل نه ده.
د غندو په غره لنجا د بوغکه بادامي خلکو لا پړه چمکنیو سره ډیره په خوانې ده او پر یاش خړې 1900 اتیم کال کې یو جرګه شوه خو په هغه کې هم پر مکمله توګه د حل لارې نه و موندلې. په سیمه کې دوانو فریقینو پر یاد غره د ملکیت لنجا عدالت ته هم وړي خوشاو خو 2 میاشتې تر تیرېدلو پس لا هم په دغه کې فیصله نه ده شوه. طارق اورکزی مشال ریډیو پېښور.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز یا منځنیو سپو زموږ خبرونه اوس نشي اوریدلې. که زموږ خبرونه اوریدل غواړئ شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشي. د سهار لنه هو د مازیګر تر 3 بجو پورې موږ په دغه سپو تاسو موندل شي 12,113 14,580 او 15,115 کیلو هرتز. تا مازیګر له 3 د ماخام تر 6 بجو پورې زموږ فریکوئنسی ده 12,113 15,115 او 12,880 کیلو هرتز.
مشال ریډیو ته غوږ یست. د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر جعفر عز اشرف ویلي چې له آئین او قانون سره سم به د پاکستان تحریک انصاف د غړو استعفاګانې ومني. د پوینا هر غړی چې استعفا ورکول غواړي د آئین په چوکاټ کې به په 4/6 ماده کې لیکل شوی چې په خپل لاس به استعفا لیکي او سپیکر ته به وړاندې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د تحریک انصاف مشران وایي چې د قومي اسمبلی سپیکر دی په ډله ییز توګه د دوی استعفاګانې ومني خو سپیکر له دې انکار کوي. په دې اړه تفصیل د شانواز ترکزی په رپورټ کې.
د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف د پاکستان تحریک انصاف د غړو د اجتماعي استعفاګانو منظورولو نه انکار کړی. نوموړي ویلي هر هغه غړی چې غواړي استعفا ورکوي د ده دفتر ته به ورځي او په خپل لاس به استعفا لیکي او ده ته به دا باور هم ورکوي چې ګنې دغه استعفا خو د کوم فشار د لاندې نه ورکوي. نوموړي په اسلام آباد کې د دسمبر په 9 د پاکستان تحریک انصاف د یو پلاوي سره د لیدو نه پس د میډیا سره خبرې هم کړي. کوم چې استعفاګانې ورکړي وي څه خو پکې عدالت ته هم لاړل او عدالت کې وویل چې دا په مونږ استعفاګانې لیکلي وي نو هغه وخت خو پارلماني پارټي ناسته وه او مونږ ته یې دا تاثر راکړی و چې ګنې دا به مونږ په حکومت د فشار راوړلو دپاره استعمالو. دا به استعفاګانې نه وي نو ما خو استعفا نه ده ورکړې. اسلام آباد هایکورټ ورته وویل چې تاسو لاړ شئ واپس سپیکر له ورسئ هم دا خبره ورته وکړئ.
سپیکر کے پاس جا کر یہی بات کریں.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو سل او 23 غړو اپریل کې د قومي سیملینا اجتماعي استعفاګانې ورکړې وې. دغه فیصله د ګوند مشر عمران خان د وزیر اعظم د کورسۍ نه د عدم اعتماد د کامیابیدو په صورت کې کړې وه. د عمران خان د ختمېدو وروسته د ګڼو رایو په اخستو سره د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې مشر میا شهباز شریف د پاکستان جمهوری تحریک په اتحاد وزیر اعظم وټاکل شو چې تر دې وخته د پاکستان وزیر اعظم دی. د جولای 4 د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف د تحریک انصاف ګوند یوولسو غړو استعفاګانې منظوره کړې. په 100 انتخابي حلقو زمینی ټاکنې هم شوې چې پکې 8 حلقې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ګټلې. د تحریک انصاف د وفد د راجا پرویز اشرف سره د ملاقات وروسته میډیا سره هم خبرې کړې چې پخوانی سپیکر اسد قیصر پکې ویلي سپیکر ورته یو غوښتنه خودلې دی وای چې ورته ویلي چې په لاس لیکل استعفا ورکوي او تسلی به هم کوي. نو موږ د سپیکر نه پوښتنه وکړه چې زمونږ دا یوولس غړي تا ډی نوټیفای کړي آیا هغوی تاسو له درغلي آیا هغوی تحریري استعفاګانې درکړي؟ نو د هغه سره څه جواب نه و. ډی نوټیفای معنا د اسمبلی غړیتوب ختمول. نو دا چې د تحریک انصاف د غړو لخوا په لاس لیکل استعفاګانې نه ورکول او د سپیکر لخوا ځینې منظورول بیا زمانه لري. صحافی او تدیاکار محمود جان بابر پہ دا نظر لري.
نو په خپل دا غړم چې دا د سي اسان کار نه دی استعفا ورکول څنګه چې دی وی لګی دی د دې خامخا دننه اختلافات شته دي. بل دا چې د ډول ډول خلکو په سیاست روان دي خلکو ته وایي چې مونږ تاسو لپاره سیاست کوو خو سیاست د خپل خپل پارټي او د خپل خپل طرف سیاست کوي لګي دي.
اسد قیصر دا هم ویلي چې په انفرادي ډول د اسمبلی غړي راغوښتل دوی ته نه دي منظوره، باید ټول استعفاګانې دي په یو وار منظور شي. بل خو د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف زیاته کړي د تحریک انصاف وفد ته دا هم ویلي دي دوی باید قومي اسمبلی ته ورشي د خبرو کولو پوره موقع به ورته ورکړي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د بلوچستان په ګوادر ښار کې د حق دو تحریک او حکومت ترمنځ روانه شخړه لا نه ده هواره سوې. یاد تحریک هلته د خپل غوښتنو لپاره احتجاج کوي. د حکومت چارواکي وایي چې د یاد تحریک مشر مولانا هدایت الرحمن هلته د امنیت حالت خراب کړی دی. بلخوا په ګوادر کې د قانون 144 دفاع لګیدلې، انټرنیټ بند دی او موبایل سرویس هم کار نه کوي. ایوب ترین په دې اړه نور حال راکوي.
د بلوچستان په سایلی شهر گوادر کې دغه وروسته د امنیت وضع خراب سو. کله چې د حکومت په وینا د حق دو تحریک غړو د دسمبر په 15 او 16 منځنۍ شپه د گوادر پورت و هغه لور ته تک پیل کړی و، چیرې چې د چین پاکستان اقتصادي راداري یا سی پیک لاندې کار روان دی. وروسته د ضلعي انتظامیې لخوا ګامونه پورته سوي او شاوخوا 40 کسانې نیولي وو. په دې اړه د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر زیا لانګو د دسمبر په 19 نیټه په کوټه کې یوه خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت وویل چې د پیښو وروسته په سلګونو کسان د ګوادر سرکاري او انتظامی ودانۍ محاصره کړي او خپل کسان یې په زوره د خوشي کولو هڅه کړې وه. د نوموړي په وینا چې پر دې مهال د مظاهره چانو د ډزو په نتیجه کې یو پولیس والا وژل شوی و. په راتلونکي گوادر د پاکستان د ترقی مرکز د جوړېدو په لور روان دی. د گوادر د جوړېدو څخه بلوچستان، پاکستان بلکې ټولې سیمې ته به ګټه ورسیږي. لکن د بده مرغه هدایت الرحمن د گوادر د خلکو نوم کارولې او خپل سیاست ځلولو ته دوام ورکړی و. د شاغل لانګو په وینا چې تیر کال په نومبر کې مولانا هدایت الرحمن چې کومې دوه څلوېښت غوښتنې یې شوې حکومت هغه ورسره منلې وې او د دوی د یو دېرش ورځو پر لټې ختم کړی و. دغه وروسته بیا ډېرې غوښتنې عملي سوې هم وې او پر ځینو باندې کاغذي کار روان و. لیکن اچانک یو ځل بیا د مولانا له لورې پر لټ پیل شو چې موخه یې نه یوازې په سیمه کې انتظامي مسایل پیدا کول و بلکې د سی پیک لاندې پروژو ته زیان اړول و. بلخوا د جماعت اسلامي له لورې د گوادر د اوسنۍ وظیفه ضد او د بلوچستان د ولس سره د یووالي په خاطر نن په ټوله ملک کې د جمعې د لمانځه وروسته د لاریون او مظاهرو اعلان سوی دی. د جماعت اسلامي مرکزي امیر سراج الحق د دسمبر په 19 نیټه په لاهور کې یو خبري کانفرنس ته د وینا کولو پر وخت ویلي دي چې د دوی جماعت د سی پیک پروژو ته د قدر په سترګه ګوري. لیکن د گوادر مایان یا کب نیونکي د تیرو دوو میاشتو راهیسې پر احتجاج دي چې د گوادر په سمندر کې دي د غټو جازو یا کشتیانو د لارې د مایانو نسل کشي بند سي او د ایران سره د تجارت اسانه کړل سي. په دې ترڅ کې چې مې کله د دسمبر په 13 نیټه د جماعت اسلامي د صوبایي صدر مولانا عبدالحق هاشمي سره خبرې وکړې نو هغه وویل په کار دی چې دا ستونزه د حکومت د یو با اختیاره کمیټې د لارې اواره سي.
دا د ټرالر کم ایشوز دی چې هغه پروهت کې نت راوړي داسې نری سوراخو والا او هغه څخه دوی هلته فیشن کوي. تقریبا دوی د دې په نتیجه باندې هغه سمندري نسل کشي چې ورته وایي که نه هغه ځینې جوړېږي. نو چې کم کباب در کې او پښتني په دا علاقه کې کوم نه ماهیګیران دي هغه سره خور نه غټ شپ سیستم نه هغه سره نیټ سیستم هغه د پاره د شکار پاتې کیږي نه. نو دا د دوی روزګار خرابې ده. یو خو په دې باندې پابندي لګول پکار دی.
هلته د گوادر څخه پر اغلو اطلاعاتو کې ویل شوی دي چې د دسمبر د 16 نیټې راهیسې موبایل او انټرنیټ سیستم بند شوی دی. دا ډول د کورنۍ چارو د وزارت له لوري په گوادر کې دفعه 144 لګېدلې دي چې له امله ادي ژوند سخت تر اغېز لاندې راغلی دی. په دې اړه د بلوچ ملت پاله ډلې نېشنل پارټي په گوادر کې پر دفعه 144 باندې ناخوشي ښکاره کړې ده او دا یو غیر قانوني عمل ګڼلې دي. نېشنل پارټي په هب ښار کې سیوی د صوبایي کمیټې په غونډه کې په گوادر کې د نیول سو کسانو د خوش کولو غوښتنه هم تکرار کړې ده. بل پلو ته په قومي اسمبلی کې د جمعیت اسلامي غړي مولانا عبدالله اکبر چترالی د گوادر پر لټ پر غړو د پولیسو د تشدد پر ضد یو مزمتي قرارداد جمع کړی دی. په دې قرارداد کې ویلي دي چې د قومي اسمبلی د ایوان د گوادر د مظلوم اولس د پر لټ یا د درنې په کلک سره ملاتړ کوي او د حکمرانانو له لوري د گوادر پر شاریانو د تشدد په کلک سره غندنه کوي. په قرارداد کې په گوادر کې د وژل شوي پولیس والا د کورنۍ سره هم غمجنی ښکاره شوی ده.
تعلیم دپاره سہولت نشته د جنکو دپاره سړی په یاد اوبه او یاد رکې او ژوند یې تیر شي لکه د کونډې ښځې.
نو زمونږ چې سوره چې سماجي ژوند دې وخت کې نو هغه ټول مېرمنو را ټینګ کړ.
15 سال زما د واده شو سو واته کال هم د قشان په لغړېدو توغړېدو تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وي نکاح نامې دې وی د زمو هسبند سره پرته نه
انټرنیشنل ما چې کال کې هغه خو د خپل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کوي.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
د مشال ریډیو د معلوماتو لمخې په 2018 کال کې په شمالي وزیرستان کې 34 تعدیفي بریدونه ترسره شوي چې تر شپېتو زیات کسان پکې وژل شوي. په دغو بریدونو کې د سیمې دینی عالمان، سیاسي مشران، ځوانان، ښځینه او د امنیتي ځواکونو غړي هم وژل شوي دي. د سیمې خلک د ناامنۍ حالاتو ډیر اندېښمن کړي او د دې لپاره یو شمېر احتجاجونه هم کړي دي. عمر وزیر په دې اړه رپورټ لري.
د 13 کالونو په سیر شمالي وزیرستان کې 2022 کال کې هم ګڼ هدفي بریدونه او نورې امنیتی پیښې وشوې چې پکې ګڼ شمیر ولسی او امنیتی سرتیري وژل شوي او ژوبل شوي دي. 2022 کال جنوري نه تر دسمبر اخیره پورې شمالي وزیرستان کې د مشال ریډیو د شمیرې تر مخه او وسلوي هدفي بریدونه شوي چې پکې تر شپېتو زیات ځایي مشران، ځوانان، دینی عالمان، سیاستوالان، خزینه او همزنه سرکاری اهلکاران او امنیتی سرتیری وژل شوي ژوبل شوي دي. په 2022 کال کې شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو سرکاري شمیرې بیا تر سلويختو کمې ښایي، خو د مشال ریډیو د ریپورټونو په اساس دغه شمیر اووه سلويخته رسي. د نوړاندې په 2021 کال کې هم شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو سرکاري شمیرې شپېته ورکړل شوې وې، خو د مشال ریډیو د ریپورټونو په اساس دغه شمیر درې شپېته و. 2022 کال کې هدفي بریدونو زیاتره پیښې د شمالي وزیرستان په میرعلي کې شوې. د میرعلي اوسېدونکو ځوانانو سازمان غړی سیاسي او سماجي فعال عادل دا وړوي چې 2022 کال کې هم دوی ډېر ځوانان د ترهګرې له کابله له لاسه ورکړل.
2022 کال زموږ لپاره ډېر بد کال و، په دې کې مونږ ډېر مرګري تکړه تکړه ځوانان هغه د لاسه ورکړل. په دې کال کې ډېر زیاتې د ترهګرې واقعې وشولې. ضرب اعظم نه پس کم بحال شوی امن و، هغه ته مونږ خوشاله و، خو هغه چې کومه دی هغه هم را خراب کړل شو. نو مونږ نور هېڅ غوښتنه هم نشته، همېشه مونږ د امن لپاره چې کومه دی درنه هم کړې دي، احتجاجونه مې هم کړي دي، مظاهرې مې هم کړي دي، او زموږ بیا هم دا غوښتنه ده چې ریاست چې کومه دی په شمالي وزیرستان کې د خپل موجود کوي احساس ورکړي او چې کومه دې زموږ امن دې یقیني کړي.
2022 کال د دسمبر په 19 بنو کې د ترهګرې زید پولیسو مرکز کې د چارواکو په وینا یو وسلوال لاساتون کې پولیس ټوپک په زور واخیست او د غلطه سرتیری یې یرغمال کړل. ورسته د غلطه بندي نور ملګري له بندي خانو ایستلی ول چې په سمنیاتي ځواکونو لخوا په یاد مرکز عملیاتو کې د فوز په وینا 25 وسلوال او درې امنیتی سرتیری ووژل شول. هم دغه شان 2022 کال کې شمالي وزیرستان کې پر فوزی قافلو لس ځانمرګي بریدونه شوي چې لس ګونه امنیتی سرتیرو ته یې مرګ ژوبل اړولې او دغو بریدونو کې ځایي خلک هم وژل شوي ژوبل شوي دي. 2022 کال کې شمالي وزیرستان کې لسګونه وسلوال بریدونه او وسلوال و امنیتی سرتیرو ترمنځ نښتې هم شوي چې لسګونه امنیتی سرتیرو ته یې مرګ ژوبل اړولې. د خیبر پښتونخوا تر هګرې زید پولیسو څانګې د دسمبر په 13 په خپل یو بیان کې ویلي ول چې 2022 کال کې د وسلوالو زید 1590 عملیات کړي چې پکې 1518 مشکوکه وسلوال یې نیولي. د دوی د بیان تر مخه 2022 کال پیل راهسه خیبر پښتونخوا کې پر پولیسو 219 بریدونه شوي چې پکې 116 سرتیري وژل شوي او 125 نور ژوبل شوي دي. خو د خیبر پښتونخوا پولیسو مرستیال انسپکټر جنرال اپریشن محمد علی بابا خیل بیا د دسمبر په 23 خبریالانو سره خبرو کې ویلی ول چې تر هغه زید پولیسو ادارې روان کال صوبا کې مختلفو عملیاتو کې 1806 وسلوال نیولی او 1609 وژلې دي. په میرام شاه کې یو لوړ پوړی امنیتی چارواکي چې نه یې غوښتل نامه یې واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې د نښتو او ځانګړو عملیاتو په دوران یې شمالي وزیرستان کې په 13 کالونو کې تر 200 پورې وسلوال وژلې دي او ډیرای یې گرفتار کړي چې د پوینا هدفي بریدګر هم پکې شامل دي او د پلاټنو لاندې دي. ځایي خلک وایي چې هدف یې بریدونه نامنۍ بامی او وسله وال بریدونه ورځ تر بله زیات شوي. د تیرو کالونو په څیر 2022 کال کې هم شمالي وزیرستان کې د دغه نامنۍ ضد وخت په وخت احتجاجونه او پرلتونه شوي. بل طرف پولیسو او فوج هم په وار وارې دعوې کړې چې سیما کې امنیت ته ژمن دي. د پاکستان فوج مشر جنرال آصف منیر هم د دسمبر په 23 د شمالي وزیرستان سفر کړی و او هلته ورته د امنیت په اړه بریفینګ ورکړل شو. نوموړی ویلي ول چې فوج به ترلاسه کړی امن پیاوړی کوي، ترهګرو او د هغوی مرسته کوونکو جوړجاړي ماتولو ته پورزم دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د ځوانانو ژغ خپرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یو ځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خپرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساعته خپرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4:00 او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ یې د غرمې په 1:30 اوریدای شي.
ملګری ملتونو وای په افغانستان کې خپل یو شمیر پروګرامونه په لنډمهاله توګه بند کړی دي. د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر د چهارشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې خبرداری ورکړی چې شای په افغانستان کې د شذو پر کار د بندیز لامل ډیر نور فعالیتونه هم ودرول سي. په ورته وخت کې د جرمني حکومت په پام کې لري چې له افغانستان سره خپل مرستې وزنډوي. په افغانستان کې په کورنیو نا دولتي او نړیوالو موسسو کې د ښځو پر کار بندیز د یو شمیر مرستندوی موسسو د فعالیتونو د ځنډولو په ګډون پراخ غبرګونونه پارولې دي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې.
ملګری ملتونو هم په افغانستان کې د یو شمیر مرستندوی موسسو د فعالیتونو د ځنډولو په دوام په دغه هیواد کې د ځینو حساسو پروګرامونو د ځنډولو اعلان کړی دی. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د چهارشنبه په ورځ ناوخته له ځینو بنسټونو سره د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره خبرداری ورکړ چې د ښځو پر کار د بندیز له امله وړاندوینه کوي چې په افغانستان کې به د دغه سازمان ډېر نور فعالیتونه هم ودرول شي. په اعلامیه کې وړاندوینه شوې چې په افغانستان کې د ښځینه مرستندوی کارکوونکو پرته ځینې مسلکي او تخصصي بشري مرستې نشي کېدلی او د مرستو په رسولو کې د ښځو ونډه د مذاکرې وړ نه ده، باید دوام ومومي. د بشري چارو لپاره د ملګرو ملتونو د بیړنۍ مرستو امغی کوونکي، د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال، د ملګرو ملتونو د ادارو رئیسانو او یو شمېر مرستندوی ډلو په یوې ګډې اعلامیه کې ویلي هیڅ هیواد نشي کولای چې خپل نیمایي نفوس په ټولنه کې له ګډون څخه بې برخې کړي او له طالبانو یې غوښتي چې د ښځو د کار او زده کړې د منع کولو پرېکړه لغوه کړي. بلخوا د جرمني حکومت ویلي په پام کې لري چې له افغانستان سره خپلې مالي مرستې وځنډوي. د جرمني د پراختیا وزیر سونیا شولز په خپل ټویټر پاڼه لیکلي په افغانستان کې طالبانو په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار کولو په بندیز لګولو سره د افغانستان خلکو ته د مرستو رسولو په برخه که غیر مسولانه ضربه رسولې ده. اغلی شولز وړاندې لیکلي چې لخدینه کارکونکو پراته موسسې نشي کولای چې په ډیرو سیمو کې خپلو کارونو ته دوام ورکړي او ویلي دي د طرفدار ده چې له افغانستان څخه د جرمني اوسنی ملاتړ وڅنډيږي. تر دې وړاندې بیا د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په خپل ټویټر پاڼه لیکلي و چې دوی دا نه مني چې طالبان د بشري مرستې ښځو سره د خپل چلند قرباني کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي هغه کسان چې ښځې او نجونې له کار، زده کړې او ټولنیز ژوند څخه بې برخې کوي نه یوازې دا چې خپل هیواد ویجاړوي، بلکې د جنسیت پر زاورول د بشریت ضد جرم دی. هغې ټینګار کړی چې دوی په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې پیاوړي ځواب ته ژمن دي. په تیرو 4 ورځو کې یو شمېر نورو مرستندوی موسسو لکه پاملرنې، د ماشومانو د ساتنې سازمان او د ناروې کمیټې په افغانستان کې د طالبانو د هغې پرېکړې په غبرګون کې چې په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار کولو بندیز لګولی و خپل فعالیتونه ودرول. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ګډون یو شمېر هیوادونو او سازمانونو د ښځو پر زده کړو، کار او ژوند د بندیز پر لګولو نیوکه کړې او له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره دغه بندیزونه لری کړي.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز یا منځنیو سپو زموږ خبرونه اوس نشي اوریدلې. که زموږ خبرونه اوریدل غواړئ شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشي. د سهار لنه هو د مازیګر تر 3 بجو پورې موږ په دغه سپو تاسو موندل شي. 2013 14500 او 15000 و 115 کیلو هرتز. دا مازیګر له دریو د ماخام تر شپږو بجو پورې زموږ فریکوئنسی ده 2015 15015 او 1880 کیلو هرتز.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوسم تاسو د مشال ریډیو 19 خبرونه تان دی هیلی وړاندې کوو. د خبرونه تاسو لپاره فرخنده اسد جوړوي.
تان دی هیلی د پښتنو خزو لپاره د مشال ریډیو 19 خبرونه تان دی هیلی د هرې جمعې او اتوار په ورځ له مشال ریډیو. دا تان دی هیلی پروگرام دی. زه فرخنده اسد پاکستان زوار کلی کوم. اوریدونکو په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر جینکو د اعلی تعلیم په حاصلولو بندیز اعلان کړی. د دغه فیصلې خلاف په خیبر پختونخوا بلوچستان کې هم مظاهرې شوې دي. د تیرې اونۍ غونډې په دې پروگرام کې هم پر دې موضوع تاسو ته معلومات درکوو. د پېښور پوهنتون زده کوونکو د ملي جمهوري غورځنګړو د افغان جنو په ملاتړ مظاهره کړې دي. د دسمبر په 26مه د پېښور پوهنتون زده کوونکو په پېښور او د ملي جمهوري غورځنګړو په مردان او ثوابي کې احتجاجونه وکړل. دوی په خپلو خبرو کې ویل چې باید جنکۍ د حمله کې د هلکانو د تعلیم پوره حق ولري. په پېښور پوهنتون کې د مظاهره پر وخت یو واسطه کوونکی بشرا خان وایي
هر چرته چې وې کنه تاسو به ریپرزینټیشن کوي چې د خزه اواز په هسپتالونو کې نوي چې د خزه اواز په سکولونو کې نوي چې خزه اواز په ګورنمنت کې نوي نو د هغه مسلې و اوم پاتې شي بیکاز د یو کس چې د بل کس په اړه سوچ نشي کولی صرف هغه کس خپل خپل اواز ولې شي.
طالبانو د دسمبر په 6مه د نجونو لوړې زده کړې تر دویم اعلان پورې وځنډولې او د همدغې اونۍ په پیل کې په غیر سرکاري ادارو کې د ښځو کار هم منع اعلان کړ. په افغانستان کې طالبانو د 2020 کال د اگست په 15مه کابل ونیو او خپل حکومت یې قائم کړ. دوی له هغې راهیسې نجونې له شپږم ټولګي پورته تعلیم ته نه پرېږدي. د جینکو لوړې زده کړې بندې کړې او ښځې په غیر دولتي ادارو کې له کاره منع کړې دي. همداراز یې پر ښځو مخ پټول جبري کړي او هغوی ته له نارینه محرم پرته له کوره د وتلو اجازت نشته. طالبان وایي دوی دا کارونه د شریعت له مخې کوي او په دې لړ کې د اسلامي هیوادونو هغه غوښتنې هم نه دي منلې چې وایي ښځو سره باید توپیري چلند بس کړي. اوریدونکو په پېښور کې په افغان کنسلګری کې د تعلیم اتاشي یلدا بازوان سره مې په دې اړه خبرې کړې دي او له هغې نه مې پوښتلې چې د طالبانو د حکومت د دغه فیصلې په اړه څه وایي.
سلامونه درناوی د مشال رادیو ټولو کارکونکو او ټولو اوریدونکو ته. دا چې څنګه تاسو وپوښتل چې د شپږم ټولګي نه پورته ښوونځي بندو او اوس د پوهنتونونو د بندېدو اعلان شوی دی، د خوشینۍ خبر دی او ډېرې خوشینۍ کړي یو. دا چې د دې اثر به زمونږ د انجونو او د ټول افغانستان ملت د ژوند نه دا حسرات به تر صدیو صدیو پورې په دې باندې د وروسته پاتې کېدو او د دې تورې تیرو راخوارې وي. چون دا چې د شپږم ټولګي پورې ښوونځي بند وو او خلک په دې تمه وو چې نن دی سبا دی ښوونځي به پرانستل کېږي د انجونو پر مخ او اوس یې پوهنتونونه هم وتړل، نو دا ډېر د خوشینۍ خبر دی. او د څه وخت نه چې مو دا خبر اورېدلی دی د ټولو انجونو ټولو مشرانو په ټولو کورنیو په ټول افغان ملت باندې بس یو تور د خفګان څادر راخور دی او مونږ ورځ په ورځ د تورو تیرو خواته ځو.
او یلدا تاسو داسې ګڼئ چې کینې څنګه کوم ګورو کنه؟ نو په ایران کې د ښځو احتجاج و نړیواله بڼه خپل کړه. هغوی هلته کې په ټوله نړۍ کې د ایرانیو خلکو د هغوی د حق لپاره نړیوالو مظاهرې هم وکړي. نو په افغانستان کې دا مسله چې موږ ورته ګورو نو دا داسې یو نړیوال شکل خپلولی شي.
لکه څنګه چې تاسو وپوښتل چې دا نړیواله بڼه لکه څنګه چې په ایران کې مزاحمت نړیواله بڼه خپل کړه، دې نړیواله بڼه خپل کړې ده د ښځو په کار بندیز باندې، د په تعلیم باندې، د نجونو په ښوونځو باندې، په پوهنتونونو باندې. نړیوال ټوله نړۍ په دې باندې خبرې کوي او ټوله نړۍ نړیوالې اتحادیې په دې هکله خپله ژوره خواشیني څرګنده کړې ده. لکه څنګه چې موږ وګورو انګلستان، جرمني، امریکا په پارلمانونو کې ډېر بحثونه شوي دي او حتی د لندن ښار په بس سټاپونو کې او په تم ځایونو کې په دې باندې خبرې شي او خواشیني څرګندېږي. د خلکو دخوا د انګلستان وزیر اعظم داسې نورو د نړۍ رهبرانو په دې هکله ژور خفګان ښکاره کړی دی. نو ټولې نړۍ په دې غږ کړی دی او د دې دپاره غږونه پورته کړي د افغانانو ښځو د حقوقو ورته کایل دي. ټول انسانیت، ټول بشریت.
یلدا تاسو څه فکر کوئ چې نړیوال هیوادونه په افغانستان کې د طالبان حکومت دې ته مجبورولی شي چې ګنې جنکۍ دې تعلیم ته پرېږدي او کار ته دې پرېږدي، آیا په دوی خپل دغه فیصلې واپس اخیستلې شي؟
که څنګه چې سرګند ده چې زموږ هیواد ډېر جنگ ځپلی هیواد دی او په دغه شلو کالو کې وروسته د وروستو جنګونو نه زموږ ټولو ولس دې ته مخ واړول چې یوازینۍ لار زموږ د پرمختګ د تعلیم لار ده او ټولې انجونې او وړکې ښوونځیو ته تلل. نو اوس وخت کې چې دا د دوی پر مخ باندې ښوونځي پوهنتونونه دا بند شو، نو اوس په خپله باندې که نړیوالې په دې باندې ومني او د نړیوالو هڅې هم روانې دي، خو په خپله ولس هم دې ته تیار دی چې دو د دې لپاره پاڅون وکړي او د دې لپاره د خپلو اولادونو حق د دوی نه وغواړي. اول خدای چې باید چې د ولس سره څوک دومره ظلم دومره زیاتی ونه کړي چې د خپل د ولس بچي د آینده ته په نظر کې نه نیسي. نو همدغه ولس دی چې باید دغه فیصله بیرته واخلي. که دغه ولس ودرېد، ټول ولسونه راپورته شو، نو دو خامخا باید خپلې فیصلې بیرته واخلي. د ولس زور وایي د خدای زور دی. نو ولسونه ته آینده د ولسونو روښانه کېدل پکار دي او د ولسونو هغه فیصلې چې ولسونه په دې باندې اوس لګیا دي او د ولس خلک په دې باندې ډېر بد اثر کړی دی، حتی تر دې پورې چې انجونو تاسو ته څرګنده ده انجونو خودکشي وکړي. انجونې دې ته دغه شوي چې دا څومره وخت شوی دی، دو سایکو شوي دي، روحي نارامه دي. ولسونه په دې باندې پوه دي چې زموږ د اولادونو آینده په څه روښانه کېدی شي. نو ولسونه که یو ځل ولسونو په دې دپاره راپورته شو، نو کله به هم یعنی هغه فیصلې شوي فیصلې به بیرته ماتې شي او کله به هم هغه فیصلې دوام ونه مومي. خو ولس سره باید ښه وشي، د ولس سره جفا ونه شي، د ولس سره زیاتی ونه شي.
اوریدونکو، ما په دې اړه د بلوچستان د پښتون میشتې سیمې ژوبنه د ښځو د سیاسي، کلتوري او ادبي تحریک واک ته یوې غړې بختور کلیوال سره هم خبرې کړې دي. نوموړی د طالبانو د دغه فیصلې په اړه راته وایي.
زه تر ټولو لمخه دلته اول خپل غمجن فکر له تاسو سره شیر کوم چې کوم د جنکو د تعلیم په حواله، دوی په تعلیم څخه کوم بندیز لګېدلې دي دا هغه په حواله. تر ټولو لمخه د علم د زده کړې په حواله، علم حاصلول پر هر انسان فرض دی، که نر انسانی ټولنې بنسټ دی. دا پدی چې شزه هم مور ده، هم لور ده، هم میرمن ده. او په ټولنو کې د نسلونکو پالونکو او روزونکو هم شزه ده. زموږ په ټولنه کې وانس اومن الویز اومن. دلته زما اصل مقصد هم دا دی چې شزی ته نه د انسان په نظر قتل شوی دی، نه شزی ته حقوق ورکول شوی دی. اوس لکه زموږ په ګران افغانستان کې چې دا کم بندیز روان دی د تعلیم په حوالہ د شزو د جنکو د تعلیم په حوالہ په دې باندې نو کچیری دوی ځان ته د اسلام ټیکداران وی یا دوی وی چې اسلام اسلامی جمهوریت کم دی هغه دغه دی دلته نو زه دا هم ویلای سم چې دا خو جهالت.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ.
تاندي هلي
تاندي هلي
تعلیم د پاره سہولت نشته د کینه کو د پاره سړی په یادو به یو یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي.
نو زمونږ چې سوره چې سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمنو راکی
15 سال زما د وادو شو سو وات کال هم د قشان په لغړی دو ټوړی دو تیر وګورې دې سره خپل د نکاح کاپی نه وي نکاح نامې دی وی د زمو هزبند سره پتا نه انټرنیشنل ماچ کال کې هغه کو د پل پینټینګ کې د سوشل شپ باندې کار کو.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبی او کلتوري هلو زلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
اوریدونکو مونږ په دې پروګرام کې په ډېر خبرې کوو چې په افغانستان کې پر جنکو د پوهنتونونو د تړلو فیصلې په اړه د پاکستان د پښتون مشتو سیمو د بشري حقوقو فعالان او سیاستوالان سوای. ما په دې اړه د ژوباو له وزیرستانه د ځینو نجونو سره خبرې کړې دي. دوی را سره د دغه فیصلې په اړه خپل نظرونه داسې شریک کړي.
ته زما نوم بڼواله دي، زه د ژوب سیمې ځای خبرې کوم. نو نن زموږ تعلیم موضوع دی تعلیم. نو د تعلیم په هکله به زه له تا سره یو څه خبرې وکړم. تعلیم چې دی دا د هر انسان بنیادي حق دی. دا حق موږ ته خپل خوږ مذهب او د بشري حقونو نړیوالو قانون او د هیوادونو په اساسی قانون کې خوندې دي. پر تعلیم او خاص کر د جنکو پر تعلیم بندیزونه موږ هیڅ کله نه منو او د دې لپاره به موږ کلک احتجاجونه د نړۍ په هر کونج کې کوو. د جنکو د تعلیم بندیزونه بلر او بر افغان ډیر شایسته کړی دي. زموږ د تعلیم شرح ډیره ټیټه وه، نو اوس به نور هم ټیټه شي.
السلام علیکم، زما نوم مم نوازیر دی، زه د وزیرستان سره تعلق ساتم. لکه څرنګه چې تاسو ته پاتې دا چې د امریکې او دا تعلیم په منځ کې دا دعا مذاکرات وشول، نو هغه کې دا خبره وشوه چې دا ګورمنټ په تعلیم په لاس کې وي. اوس ګورمنټ دا تعلیم په لاس کې دی، نو تعلیم هیڅکله دا نه غواړي چې زه د جنګي تعلیم د مخ ته لاړ شي. نو هغه هیڅکله دا نه غواړي چې فیمیل دا دومره مخ ته لاړ شي چې هغه تعلیم نه وکړي. اوسې دا افغانستان په جنګي باندې خپل تعلیم بند کړی دی، هغه یې را بهر کړی دی د تعلیم نه. نو داغه اور یو وزیرستان ته هم لګولې دي. نو داغه خبره اوس اخو هر چا ته پاته ده چې وزیرستان چې کوم غاندي طالبان هلته ټول راغلي دي. نو چې هلته دا افغانستان کې دا اور لګولې دي، دا اور اوس وزیرستان ته هم ورچوي، هغه ته راغلي.
سلامونه، زه شافیه له ژوب خبرې کوم. زه نن د ښځینه او د تعلیم په حواله باندې یو څو خبرې کول غواړم. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده چې زموږ په ګران افغان وطن باندې داسې خلک راغلي دي چې شپږمې ټولنې بعد دوی د نجونو پر کلنو پر یونیورسټیو پر کالجونو باندې پابندي لګولې ده. دوی دا وایي چې تعلیم د ښځې حق نه دی، ضرورت یې نه دی. نو زه دا وایم چې تعلیم پر هر انسان پر هر مسلمان باندې فرض دی. تعلیم په انسان کې شعور پیدا کوي. تلون کے وقت کی دا یو باشہور خور، باشہور میرمن، باشہور مور جوڑسی.
بلخوال افغانستان د واک تحریک یو غړی سہیلا مومن راتوی چې دغه فیصلې دوی سخت پریشان کړی دي.
زدا فکر کوم کله چې یو خزه زده کړه و نکړي، په هته لاسه نکړي، نو هغه به څنګه د یوې بلې خزه علاج وکړي؟ دوی له دې پریکړې نه مخکې دا فکر نه کوي چې زموږ خور او مور به چاته ورزی د علاج لپاره. چې کله ته یو جلې په هنتون ته نه پریدي، خونځي ته نه پریدي، دې ته نه پریدي چې هغه زده کړه وکړي، په هته لاسه کې او راتلون کې هغه د یوې بلې ښځې علاج وکړي، نو دوی دا فکر نه کوي چې دوی به چاته ورزي دوی خور او مور. دوی باید دا فکر کړی وي، دوی باید دې ته متوجه شي چې کله یو جلې زده کړه ونه کړي، پوهه ترلاسه نه کړي، نو هغه به څنګه ډاکټره شي او څنګه به د یوې بلې ښځې علاج وکړي.
بل خوا د پاکستان پیپلز ګوند د خیبر پختونخوا د صوبای اسمبلی غړي نیکه اورک سی وای تعلیم د هر انسان بنیادی حق دی او باید دا د افغان جنونو په زور روانه خستل شي.
ما خپل دا خیال دی چې افغانستان کې کوم دا د ماشومان او د تعلیم د فیمیل تعلیم په اړه کې دی نو دی خو لکه دا وای چې مونږ طالبان طالب مطلب دا دی چې یو علم حاصل ولو والا کنه طالب مطلب دا دی زه طالب نه دا مطلب اخلم زه دهشتګرد نه اخلم نو د طالب مطلب دا دی چې هغه د علم حاصلولو طالب وي کنه نو زموږ پیغمبر علیه السلام هم خپل په فرمایلی دي چې تاسو ایجوکیشن د پاره کچین تتل غواړئ نو هم تاسو تلی شئ. نو هغه زمانه کې هم چې دی نو چې کله به سکسان به لکه کفارو نه ما گرفتار شو نو حضور صلی الله علیه وسلم به هغې کې هغه خلک به یې اوتاکل چې چاله به سبق یا څه خبر ورتلو نو هغه هغې له به یې څلور پنځه پنځه داسې ماشومان به یې هغه که چې تاسو دې باندې تعلیم زده کوي نو تعلیم خو چې دی نو هغه بیسک یو ښځې د پاره او سړي د پاره هماغسې ضروري ده چې څنګه چې دی یو یعنی که سړي د پاره ضروري ده نو هماغسې ښځې د پاره ضروري ده. دا غیر اسلامي اقدام دی او دا غیر قانوني غیر آئینی اقدام دی.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د عوامي نیشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي طالبان غواړي چې افغانان د تعلیم د رڼا نه بې برخې وساتي.
چې په پاکستان او په افغانستان کې دواړه ټارګټ چې دی هغه پښتانه دي. بدقسمتی بیا زمون دلته دادا چې وجل کېږي پښتانه خو بیا به دی خبره کوي چې په پاکستان کې دهشتګرد دي. نو پاکستان کې خو پنجاب هم د 12 کروڑ دغه آبادي ده هلته دا ګډزم نشته. پنجاب چې دی هغه داسې ده لکه ځان له چې بل ملک بل ملک او د پښتنو دا خاوره د لر او بر چې ده چې پښتونخوا هم دغې پرخه ده دا لږې داسې چې دا بل ملک دغې وجه دادا یعنی تاسو سوچ وکئ چې په جنډه کلمه لیکلی ده کلمه او په پریختو ګوره زه ورته ځکه پریختې وایم چې لکه زمام کور کې لور دار سړی لور خور لري اوس په لوڼو خویندو باندې میندو باندې د تعلیم دروازې بندول چې الله حکم کړی دی چې دا تعلیم په سړیم فرض دی او په ښځم فرض دی اوس دا حیواني اقدامات روان دي. دا غرض روان دي د کومې رضې نه چې په افغانستان کې دا جمهوري اولسي واک چې دی هغه د ټوپک په لاس بل چاله ورکو.
او بابک صاحب تاسو دې ته څنګه ګورئ لکه په افغانستان کې دا سویمه فیصله ده چې د ښځو پر ضد باندې را روانه ده کنه د تعلیم نه د کار نه دوی منع کړل شوي دي نو تاسو د نړیوالو د ردعمل ته یا د افغانستان ګاونډي هیوادونو ردعمل ته څنګه ګورئ؟
یعنی دا ډېره زیاته عجیبه خبره چې تیرو 50 کالو نه په دې منطقه کې پښتانه پسکروټو ژوندون کوي خو نه د مسلمانانو طرس راغې نه پې د تبلیغ د مشرانو طرس راغې نه پې د خانقابې د امام طرس راغې نه په دنیا کې چې د انسانیت او د امن علمبردار دي نه پې د هغې طرس راغې نه پی د گاونډي پاکستان ترس راغې نه پی د جماعت د امامانو ترس راغې نه پی د مدرسو د محتممانو ترس راغې. یعنی تاسو وګورئ چې دا یو داسې علمیه ده چې دا پښتانه یعنی دوره خو به څوک زناور هم ونه وژني یعنی دوره خو به څوک زناور هم تنگ نه کړي لکه دا پښتانه چې په کم حد باندې تنگ کړو دا عمل چې دی دا غیر انساني دی او په کار دار چې دا علمای حقولې خاموشه دي.
دا تان دی هلی پروگرام دی او تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو. نړیوالو هیوادونو هم پر طالبانو غږ کړی چې خپل دغه فیصله دی بیرته واخلي. د افغانستان په تیر جمهوری نظام کې د بشری حقوقو د خپلواک کمیشن کمشنر او بیان شکر الله مشکور وایي ملګرو ملتونو او ځینو نورو ادارو له طالبانو غوښتي چې خپل دغه فیصله واپس واخلي خو دا چې آیا دا به په نږدې راتلونکي کې ممکنه وي کنا په اړه یې شکر الله مشکور وایي.
پر افغان نجونو او میرمنو باندې طالبانو لخوا ورستي محدودیتونه د بشری حقوقو څخه ښکاره سرغړونه ده. دغه پریکړه د اسلام سره کاملا په ټکر کې ده. دغه پریکړه لمخې د ښځو د کار حق، د تعلیم حق، د هغوی د برابر برابرۍ حق او همدارنګه د بشري حقوقو له اړخه د ازادۍ حق کاملا نقض شوی دی. په دې تړاو د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان، د اسلامي کانفرنس سازمان د بشري حقوقو نړیوالو میکانیزمونو د اسلامي عالمانو د نړۍ په ګوټ ګوټ کې حقوق دانانو پوهانو او د افغانستان په داخل کې نارینه او ښځینه او د دې اقداماتو په وړاندې توند خبرګونونه خودلی او د پکلکو ټکو غندلی او دې کې شک نشته دی چې دغه پریکړې نه یوازې د بشري حقوقو له اصولو سره پټکر کړي بلکې د اسلام د مقدس دین له اصول او مقررات سره کاملا پټکر کړي.
او ریدونکو ما په دې اړه د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبلا یاس سره هم خبرې کړې دي او له هغه نه مې پوښتلي چې زموږ مذهب اسلام د جنکو د تعلیم په اړه څه وایي.
ډېر ښه سوال دی. اسلام خو چرته هم زنانا د تعلیم نه منع کړی نه دی او تعلیم ډېر لازم ګرځولې دی. نو افغانستان کې چې کومه دا فیصله شوې ده دا یقیناً چې د دوی د معاشرتی حالاتو د دباو په نتیجه کې خوبایي خو مذهب د دې سره څه تعلق نشته.
او قبلایا صاحب، تاسو ته خبرې به په لر او بر کې پښتانه اوري کنه، نو تاسو په دې اړه څه پیغام ورکوي؟
او دا پیغام دی چې اسلام د تعلیم ډېر لوی اهمیت بیان کړی دی. اسلامي تاریخ کې په معاشرت کې همیشه د نارینه او سره د زنانو د تعلیم هم ډېر اهتمام شوی دی. نو دا په نن وخت کې هم جاري ساتل پکار دي او د یو ښه تربیت سره د زنانو تعلیم هم عام کول پکار دي. که یو زنانه په کور کې تعلیم یافته وي نو ټول خاندان ټوله کورنۍ هغه ښه تربیت او ښه تعلیم لپاره مخ په وړاندې روانه شي.
اوریدونکو، د تاندې هلې پروګرام په دې ځای ختمیږي. د دې اونۍ په پروګرام کې مونږ تاسو ته معلومات درکول چې په افغانستان کې د طالبان حکومت پر جنکو د اعلی تعلیم په حاصلولو باندې اعلان کړی. د دغه فیصله خلاف په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې هم مظاهره شوه او دغه فیصله په نړیواله سطح غندل شوه ده. اوس زه فرخنده اسد له تاسو نه اجازه غواړم. ته خدای په امان.
ژوندون ته باد مینې یک زارې دی وطن لالې بمې بیمار نشي یا نارې دی وطن لالې بمې بیمار نشي یا نارې دی وطن ژوندون ته باد مینې یک زارې دی وطن لالې بمې بیمار نشي یا
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
دیکھ لیوں